پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاس. نن د چهارشنبه ورځ د 102 نیټه د 1398 لمریز هجری کال دا مو خبری خبرونه د خبرونه کې بروپورټونه او خبرونه لرو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د افغانستان پر روانو انتخاباتو کې باید ټولو خلکو ته ونډه ورکړ سي او طالبان هم باید په دغو انتخاباتو کې یوه برخه وي. په دې اړه مو په کابل کې له خلکو سره خبرې کړې دي، خو اول به ورسنو ریاست نوري ته چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیله من دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو ورځو او میاشتو کې دوامداره پرمختګ وګوري. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي طالبان ښایي ژر د کابل په د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې د 2014 کال په اګست کې تښتول شوي وو خوشې کړي. د امریکا د حکومت پر ضد د ایران د سفر د بندیز په اړه په کالیفورنیا ایالت کې یو شمېر ایراني الاصل امریکایانو شکایت ثبت کړی دی. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیله من دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو ورځو او میاشتو کې دوامداره پرمختګ وګوري. هغه پرون په واشنګټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته دا خبره په خپله ټویټر کې کړې ده. پومپیو د افغانستان د سولې د پروسې په ګډون له تروریزم سره د مبارزې، سیمه ییز امنیت او سوداګرۍ په برخه کې د دوامداره پرمختګ هیله ښودلې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په واشنګټن کې د سولې انسټیټیوټ ته وویل چې د امریکا له سفر وروسته له طالبانو سره ګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی.
Now I will meet the Taliban and I will
زب Taliban سره وګورم او زب خپل ټوله هڅه وکړم چې هغه د افغان حکومت سره خبرو تر اولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به Taliban هم برخه ولري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د غرض ویل چې په افغانستان کې د پاکستان د ستراتیژیک عمق د ترلاسه کولو هڅو خپله پاکستان ته زیان اړولی او اوس پاکستان په افغانستان کې د نه لاسوهنې پالیسي خپله کړې. ښاغلی عمران خان د غرض ټینګار وکړ چې د پاکستان د پوز په استازیتوب هم خبرې کوي، ځکه په وینا یې پوځ د ټولو پالیسیو تر شا ولاړ دی. د افغانستان حکومت تر اوسه د عمران خان د دغو څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی ښودلی. عمران خان د امریکا سفر پای ته رسولی او نن بیرته پاکستان ته په لاره دی. د پاکستان صدر اعظم البته دیو بل خبر لمخې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي طالبان خای ژر د کابل د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې د 2014 کال په اګست کې تښتولي وو خوشې کړي. خان دا خبره په واشنگتن کې کړې. عمران خان د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته ویلي چې اسلام آباد به ډېر ژر د امریکایي استاد کیوین کینګ او استرالیي استاد تیموتی ویکس په اړه ښه خبرونه ولري. په کابل کې امریکایي پوهنتون له دې مخې ټینګار کړی و چې دا استادان باید خوشې کړی شي. د کابل امنی قومندانۍ وایي چې په د سبس کې پر بهرنیو ځواکونو یو ماین چاودېدلی دی. د دې قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار د ترخیلو په تنګي کې شوې ده.
تنګي ترخیل یک ماین کنار جاده بوده او منفجر شده. نیروهای خارجي بوده او چې اگر مجروح داشته باشن تلفات خودشان میگن. جزئیاتی که داریم همی است.
ذبیح الله مجاهد طالبان ویان رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویل چې د غزان وژن کې حمله دوی د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای پر کارکونکو کړی ده. طالبان د غراز ادعا کړی چې په دې حمله کې دوه لند کروزر ډول موټر ویجاړ شوی او د سی آی ای څو کارکونکو وژل شوی دي. تر اوسه پورې امریکایي چارواکو د طالبانو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په فرا کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې لږ تر لږه څلور پولیس وژل شوي او دوه ټپیان شوي. دا خبره د فرا د امنیې قومندانې ویاند محب الله محب کړی او ویلي دي چې په دې پیښه کې چې د سیشن بې د ورځې ناوخته شوي دوه وسلوال طالبان وژل شوي. هغه نه دي ویلي چې دا پیښه چې طالبانو یې مسؤلیت اخیستی چیرې شوي، خو د فرا اکثره ولسوالۍ ناامنې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د حکومت پر ضد ایران د سفر د بندیز په اړه رسمي شکایت ثبت شوی. پرون په کالیفورنیا ایالت کې یو شمېر ایراني الاصل امریکایانو او د امریکا ځینو نورو اوسیدونکو دا شکایت ثبت کړی دی. ولسمشر ډونالد ترامپ پروسه کال د څو نورو هیوادونو تر څنګ پر څلورو اسلامي هیوادونو ایران، لیبیا، سومالیا او یمن او هم د وینزویلا پر چارواکو د سفر محدودیتونه وضع کړل. یوه ډله امریکایي وګړو او په دې هیواد کې میشتو قانوني کډوالو پرون وویل چې دوی د سفر د ممنوعیت د لرې کېدو لپاره په میاشتو میاشتو انتظار استلای دی. دوی چې له ایران د خپل کورونه او د غړو د راغختلو هڅه کوي وای چې په غیر منصفانه توګه لدی کار به برخې شوی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت تر اوسه په دې اړه رسمن کومه تبصره نه ده کړې. د راپورونو له مخې اسرائیل نن سهار وختي د سوریې په جنوب کې جولان لوړو ته نږدې د سوریې د پوځ او ملاتړو ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو برید کړی دی. د سوریې د دولتي خبري اژانس سنا د خبر له مخې اسرائیل دغه حمله د تل الحرا په سیمه کې کړې. د خبر له مخې په دغه برید کې دغو مرکزونو ته مالي زیانونه اوښتي. په لندن کې میشته د سوریې د بشري حقونو ډلې هم د اسرائیل لخوا دغه برید پخلی کړی او ویلي دي چې په درا او څنګلوري ولایت کې دوست سیمه اسرائیل په نخه کړې وي. دغه ډلې په دغو بریدونو کې د تلفاتو خبره کړې خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اسرائیل پوځ هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د ازادي راډیو اوري اوریدونکو په دې خبرونه کې به د عمران خان د دی وینا په وړاندې چوایي په افغانستان کې به په انتخاباتو کې باید وسلوالو طالبانو ته هم ځای ورکړسي. د کابل عکس العمل واوري په همدې خبرونه کې به له هلمند د پیو ولایتي رپورټ کې واوري.
زموږ سره بشري چلند نه کیږي، زموږ سره قانوني چلند نه کیږي، زموږ سره هغه سي رویه کیږي چې هغه د انسان سره نه ده. کورونه مو ملي وردو پکښې دي.
په دې خبرونه کې به د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه کوو. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ورسته تاسو ته د مخدره موادو پر ضررونو د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان وړاندې کوو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان لکه څنګه چې تاسو اوس په خبرونو کې واوریدل په واشنگتن کې د امریکا په سول د سولې په انسټیټیوټ کې پرون خبري کړې دي. د ویلي دي چې پاکستان نور په افغانستان کې خپل سیاست تغیر کړی دی او نور په افغانستان کې دوی د خپل ستراتیژیکو ګټو د ترلاسه کولو لپاره د لاسوهنې پالیسی نه لري، دغه پالیسی بدله کړې. خو په عین وخت کې ویلي دي چې د افغانستان روان انتخابات باید ټول شموله، یعنی ټول خلکو ته باید په انتخاباتو کې ځای ورکړسي او طالبان هم باید په دغه انتخاباتو کې ګډون ولري. اسما همکار اکرام الله اکرام دغه مسله یو بار بیا څرګندل دي. اکرام، تعلق چې اوس د افغانستان د سولې د افغانستان د سولې دالی شورا سره خبرې وکړي، نو اوریدونکو ته نور جزئیات وړاندې کړي.
لکه څنګه چې تاسو ویل فرشته جان، که څه هم د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې پاکستان په تیرو تجربو ته په پام سره پاکستان د افغانستان په سولې کې له دې وړاندې ریښتینی مرسته نه ده کړې او په دې برخه کې دوه مخیتوب کړی دی. خو د عمران خان وروستیو خبرو او څرګندونو دا ځل دوی هیله من کړي دي او فکر کوي چې د عمران خان له راستنېدو وروسته چې پاکستان ته راستنېږي، عمران خان دا ځل د افغانستان د سولې په پروسه کې رښتینی همکاري کوي. لکه څنګه چې عمران خان ویلي دي چې طالبان به وهڅوي چې افغان حکومت سره خبرو ته کینی. څو شیبې وړاندې مې د دې شورا د اجرایي پلاوي لغړی قاضي محمد امین وقات سره خبرې وکړه. هغه راته ویل
عمران خان په دې خبره باندې عمل وکړي او دې حتی ورسوي چې مصالح مخالفین یا طالبان چې طبعا د دوی تاثیر ور باندې بیر هدف ور لګل کیږي، دې ته آماده کی د افغانستان د دولت سره او د افغانستان د ملت سره خبرو ته کینی، وربند وکي او د مسالې سیاسي حل او باسي.
لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل فرشته جان، د پاکستان صدر اعظم عمران خان متحده ایالاتو ته د خپل سفر په لړ کې تیر ورځ د مسولې په انسټیټیوټ کې وویل چې کله چې بیرته پاکستان ته ستون شونال ته بل طالبانو سره وګوري او غوي افغان حکومت سره خبرو ته وهڅوي. عمران خان وویل چې دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله ونه کړي او افغانان به پریږدي چې هر څه غواړي هماغه څه وکړي، یوازې د سولې په پروسه کې به پاکستان اسانتیاوي برابرې کړي او اسانتیاوي به رامن رامن سکړي د دغه موضوع په اړه محادثه وکړه چې دلته د افغان حکومت نظر هم را واخلو ارک په دیاړه دستي سونه ویل خو ویل چې د ورځې په ناوخته کې به په دیاړه دریز سرګن کې همدار از اجرایي ریاست سره محادثه وکړه هغه هم دستي په دیاړه سونه ویل نو وروسته په دیاړه خبرګون راځي لوریدونکو سره به شریکو او نور معلومات به ورکو بلې فرشته جان
ډیره مننه اکرام اوریدونکو ته معلومه ده چې عمران خان ویلي چې دوی نور په افغانستان کې د مداخله سیاست پر مخ نه بیایي. عمران خان د مارچ په 15مه نیټه په افغانستان کې د یو موقت حکومت تشکیل ضروري بللی و او ویلي چې په افغانستان کې د سولې لپاره د کومک کولای سي خو وړاندیز یې کړی و چې د افغانستان کې د وضعیت تکراری لپاره د یو موقت حکومت ورسی د هغه په جواب کې د افغانستان حکومت شدید عکس العمل څرګند کړ او په اسلام آباد کې خپل سفیر د احتجاج په ډول راوغښت. اوریدونکو د دغه ټولو مسایلو تفصیل د لوستلو لپاره تاسو لطفا زموږ ویب پاڼې ته ورسی ازادي رادیو ټکی کام. همدارس د افغانستان کې د امریکا د افغانستان سول لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې دی. د ارګ پر ویب پاڼې لیکل شوی دی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون مازدیګر د سولې په اړه خلیلزاد سره غږېدلی دی، خبرې ورسره کړې دي او هغه هم کوم معلومات چې لازم وو چې تر اوسه د سولې لپاره د پرمختګ په برخه د سولې په برخه کې له پرمختګ سره په تړاو سوي دي ولسمشر ته معلومات وړاندې کړي دي. زلمی خلیلزاد به د اگست تر لومړۍ نیټې پورې په دغه دوره کې وي چې د ده د سفر د سولې د هڅو اتمه دوره ده او په دغه جریان کې به دی قطر ته هم ولاړ سي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د جمهوریت ریاست ارک پر پاڼه باندې پر ټوئیټر باندې لیکل شوی دی چې د افغانستان د جمهور رئیس د فرمان پر اساس فرحان یوسفزای د افغانستان د کرکټ بورډ د غړي او عمومي رئیس په توګه معرفي شوی دی. نو که تاسو د کرکټ علاقمندان یاست دا هم یو د کرکټ خبر. اوس به ورسو رحمت افغان د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورځپاڼو یو ځل بیا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې نوماندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د توهینونکې خبرې بیرته واخلي. په سرمقاله کې راغلی ټرمپ د پاکستان له لومړي وزیر سره په ناسته کې داسې څرګندونې وکړې چې په ډیپلوماټیک عرف کې نه ځایېږي او دا د افغانستان حکومت او افغانانو ته سپکاوی دی. د لیکوال په باور دا ډول لسپکاوی ډکې خبرې د یو هیواد د ولسمشر له شان سره چې د نړۍ ستر اقتصادي او پوځي قدرت دی نه ښایي. د هشت صبح ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلی د ټرمپ د څرګندونو سبق ماشومانو ته ورته وو. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوې چې ټرمپ تر اوسه نه دی پوه چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جګړه یوازې له یوې ډلې سره ده، نه له ټول افغانستان سره چې امریکا یې په غوسه کړې ده. د دنیا ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی ډونالډ ټرمپ د افغانستان تاریخ مطالعه کړي. په سرمقاله کې یادونه سوي چې دا لومړی ځل نه دی چې ټرمپ افغانانو ته لاس په کاوی ډکې څرګندونې کوي. د لیکوال په باور افغانستان په هیڅ صورت د امریکا او نورو هیوادونو دغه شان تحقیرآمیزه چلند نشي زغملی. افغانستان یو خپلواک او مستقل هیواد دی چې له هر بل هیواد سره اړیکې یوازې د متقابل احترام پر اساس پالي. د مسیر ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلی د امریکا په وړاندې د ملي وحدت حکومت چاپلوسانه چلند د دې سبب سوی چې اوس امریکا هم په افغانستان له پاکستان او نورو سره معامله وکړي او د لسو میلیونو انسانانو د وژنې او د نړۍ له نقشې د افغانستان د ورکولو ګواښ وکړي. ویساب ورځپاڼې لیکلي که افغان چارواکي په افغانستان کې د امریکا له لوري په جوماتونو، کورونو او روغتونونو بمباری غندلې وای، نو د لیکوال په باور اوس به ټرمپ د افغانستان په اړه داسې څرګندونې نه وې کړې. د هیوا دولتي ورسپانې په سر مقاله کې یادونه سوي چې افغان ولس د افغانستان په اړه د ډونالد ټرمپ وروستۍ څرګندونې غندي. په سر مقاله کې راغلي افغانستان له امریکا سره د دوه اړخیزې همکارۍ او همدارس دفاعي او امنیتي تړونونه لري او د دغو تړونونو پر بنسټ دواړه هیوادونه د یو او بل خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته په احترام قایل دي.
او سم اقتصادي خبرونه چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د لوګر د اطلاعاتو فرهنګ پر ریاست کې نن د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې په ویاړ د ښځو د لاسي صنایعو نندارتون پرانستل شو. د لوګر والی محمد انور خان اسقسی د نندارتون د پرانستلو پر مهال له خلکو وغوښتل چې له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي. په دغه یو ورځني نندارتون کې پلاس جوړې شوې جامې، خامکي جامې، په مریو ګنډلې، ګلدوزي او ډول ډول لاسي ګنډنې نندارې ته وړاندې شوې. د سرپل ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست په لومړي ځل په دغه ولایت کې په شاوخوا 900 کروندګرو ښځو د زعفرانو غوټۍ وویشلې. د دغه ریاست د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې استازي کنشکا حمیدي ازادي راډیو ته وویل
مورد اول است کې از پیاز زعفران ما برای خانمها توزیع میکنیم به شکل پایلوت یا قطعه نمایشی یا کاری آزمایشی است. انشاءالله این تداوم داشته باشه که اکثریت خانمهای علاقمند که شامل گروپ های بخش های خانگی تحت پوشش شما هستند از این پیاز و در موارد بعد انشاءالله مستفید خواهد شد.
در نسیم او شازی پنمونو دو اوتن و کروندگارو چه در زعفران و در تخم قرطه ترلاسه کردی وایی دوی لدی وراندی هم پخپل و زمکو که زعفران کردی چه خی پایلی درلودی. زعفران وز پا افغانستان که در کرکیل پا با ارزخت بوتی بدل شوی چه پا دی ورستایو که خی حاصلات پر کردی. در کابل پش از اصره که تو برنی اصرف مقابل که افغانی پا دی جول تبادل کیگی. یا امریکای جلر نها وی افغانی اتنوی پولا، یا اروپای یورو نها اتیا افغانی تیرس پولا، یا انگلیسی پاون نها اتیا افغانی اتیا پولا، یا سعودی ریال یا ایست افغانی شل پولا، یا ایرانی تومان شپاگ افغانی 15 سلویخ پولا، زر هندی کلداری ایولا سو اویا افغانی او زر پاکستانی کلداری 502 افغانی.
اوریدونکو تاسو ته خبرونه په پایل کې واوریدل چې پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دوی نور په افغانستان کې د مداخله سیاست نه چلوي. د ویلي چې په افغانستان کې د انتخاباتو سی او په انتخاباتو کې د طالبانو ته هم ګډون ورکړ سی په همدې باب تاسو څه فکر کوئ؟ که نظر لري نو مشتای د افغان بیسیم پراته سوتل شمیره باندې راوستوي، که نظر لري او که د افغان بیسیم ټلیفون نه لري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې به ورسره درته خبرو کړم. زموږ همکار الیاس دایی د هلمند نهر سراج ولسوالۍ ته تللی دی. د نهر سراج ولسوالۍ یو ځانګړی رپورت جوړ کړی. په دغه رپورت کې د هلمند د نهر سراج ولسوالۍ د اوسیدونکو خبرې به واوري چې دوی ژوند څنګه تیریږي.
د نهر سراج ولسوالۍ د ناامن او جنگي سیمو خلک ولایت ته راغلي دي او د حکومت څخه لومړی امن بیا د خپل مځکو او سرایونو څخه د امنیتي ځواکونو د پوسټو او مرکزونو د وټلو غوښتنه کوي. دوی اکثره د غسیمو څخه دي چې کلونه کېږي د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جنگ لومړی کرشي پاته سوي دي. قومي مشر او سپینږیری حاجي عبدالحمید یوسف زیراتول څو کاله کېږي چې مځکې او کورونه ځینې پاته دي. په کرایه ځایونو کې اوسیږي او اقتصادي حالت یې هم خراب شوی دی.
جنګونه دي هغه زموږ سره کوم انساني چلند نه کیږي، زموږ سره بشري چلند نه کیږي، زموږ سره قانوني چلند نه کیږي، زموږ سره هغه سي رویه کیږي چې هغه د انسان سره نه ده. کورونه مو ملي اردو پکښې دی، پر دې دولت باندې حق لرو، پر دې حکومت باندې حق لرو چې زموږ کورونه رانلي. زما په کور کې د پولیس وسیږي او زما په کور کې د ټانګان روان دي نړۍ.
د نهر سراج ولسوالۍ تر مرکز ګریش پرته چې په تیرو څه باندې 15 کلونو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. په نورو نږدې 90 سلنه سیمو کې چې د کلونو راهیسې د طالبانو په ولکه کې دي هیڅ ډول د بیا رغونې کارونه نه دي سوي. هلته موجود کلینیکونه او ښوونځي هم د کیفیت له مخې تضمین کېدای نه سي. هلمند والي ته د نهر سراج ولسوالۍ مخورو او قومي مشرانو ویل د 601 نمبر سړک په نږدې 45 کیلومتره دواړو غاړو کې د زرګونو کسانو مځکې شاړې پاتې دي او د جګړې او دوامداره ناامنیو له امله نورو سیمو ته کډه شوي دي. د نهر سراج ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي صدیق الله ازادي راډیو ته وویل کلینیک نسته، په ښوونځي کې ملي اردو اوسیږي او د نورو ټولنیزو اسانتیاو او خدمتونو څخه هم په کلي ډول محروم دي.
زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د وطن کې امن راسي. دا خو غټه خبره ده، د امن ده. بل په غوښتنه مو دا ده چې مکتب خو ګرسره ستنه په کندو کې خو موږ سره چې ملي اردو وسیږي او هغه بل د پولیسو شارا کنډکټ یا سره خو موږ کار نه لرو. هغه زموږ د ماشومان لپاره چې مکتب جوړ شوی دی د وخت سپاه کې وس ملي اردو وسیږي. او بل غوښتنه مو دا ده د شپې خو موږ دا رقم په مشکل کې د شپې د 9 بجو د 10 بجو خو بیا د وطن د خاص څوک سره راپورته کېدای نس.
دغه کسان د کلینیک او شونځوی غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د معلوماتو له مخې د هلمند په لرو سیمو کې نه یوازې ګڼ شونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي دي، بلکې هلته د پرانیستو هغو د کیفیت او تدریس منظم احوال اخیستل ګران کار دی. دغه ډول په هغه سیمو کې چې د جنګ لومړۍ کرښې ته نږدې دي، روغتیایي کلینیکونه او مرکزونه څنګه چې اړتیا وي خدمتونه نشي وړاندې کولی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي اول باید خلکو ته امن راوستل سي او بیا د حکومتدارۍ اړوند کارونه او خدمتونه.
نو جنگونه خود طبعا مشکلات پیخی چرته چې جنگی الته تبعید ده بربادی دی. دولت په دې تعهد لري ترسو خلکو ته وسا او امنیت تامین کی، وسا ژوند او امنیت تامین کی. نو دې په خاطر موږ پلانونه لرو چې ترسو موږ نورم دا ساحه پراخی کو او بل اخر خلکو په خلکو ته امنیت تامین کو.
نهر سراج ولسوالی د لشکرګا په شمال ختیځ کې پراته ده. لشکرګا ته نږدې او د ګرشک په ختیځ کې پراخ سیمې د کلونو رئیسی د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. هغه سیمې چې خلک یې د امن او عامه خدمتونو د غوښتنې لپاره د ولایت مقام ته راغلي دي، کلونه کېږي چې کله د حکومت او کله هم د طالبانو لاس ته لویږي. کتونکي وایي په دې ډول شرایطو کې د جګړو ورهاخوا ډېره ګرانه ده چې عامو خلکو او د هغو دپاره خدمتونو ته ځانګړې پاملرنه وسي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو هلمند.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر بخوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. لازادی رادیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد.
یو نړیواله مسله راخلو اوریدونکو خو په یاد ولري چې په همدې خبرونه کې ورسره د زهرو کاروان پروګرام لرو. که تاسو د مخدر موادو پر ضررونو ځان خبرول غواړئ او یا که داسې څوک پیژنئ چې په مخدر موادو روږدي سوي دي او غواړئ چې مرسته ورسره وکړئ، نو په دغه پروګرام کې تاسو ډېرې لارې چارې زده کولای سئ. جنوبی کوریا ویلی چې الوتکو یې پر هغې روسیې الوتکې د خبرداری لپاره ډزې کړې چې د دوی قلمرو ته داخله شوې وه، خو روسیې د جنوبی کوریا ادارت کړې ده، مګر وایي چې د جنوبی کوریا الوتکو غیر مسلکي عمل کړی دی. د دې موضوع په تفصیل به له عصمت ساروان سره خبرې کوو چې په سټوډیو کې دی. ساروان صاحب، اول که دا ووایاست چې دقیقا جنوبی کوریا پر دغه مسله باندې څه ویل دي؟
جنوبی کوریا وای جنگی الوتکوی پر حق روسی کشاف الوتکی دزی کلی چه پرون سه شنبه د جاپان سمندرگی په ساحه کې د جنوبی کوریا هوایی قلمرو ته داخله شو. روسی الوتکه دوه ځلی د هغه ټاپو فضا ته داخله شو چې جاپان تاکیشیما او جنوبی کوریا دو کادو بولی دا ټاپو، البته او د جنوبی کوریا تر کنټرول لاندې ده، خو جاپان هم د مالکیت ادعا لري.
مننه ساروان صاحب، تاسو په خبرونو کې ویل کېدل او تاسو اوس بیا ویل چې جنوبی کوریا پر روسي الوتکې ډزې کړې، خو که دا وایست چې د دغو ډزو په نتیجه کې بالاخره څه پېښ شوي دي؟ یعنی
نتیجه یې څه وه؟ د جنوبی کوریا د دفاع وزارت وایي چې جنګي الوتکو یې پر روسي الوتکې د ماشینګن 368 ډزې کړې دي او په نتیجه کې روسي الوتکه مجبوره شوې چې له ساحې لرې شي. د جنوبی کوریا د ملي امنیت سلاحکار چونګ ایوی یونګ وویل د روسیې د ملي امنیت شورا ته یې خپل شدید اعتراض رسولی دی او ورته ویلي دي چې که بیا داسې وشول تر دې به سخت عکسالعمل ښکاره کړي. همداراز جنوبی کوریا په سیول کې د روسیې د سفیر مرستیال د اعتراض په دود احضار کړ او شکایت یې ورته وکړ.
روسیې د دغه اقدام د جنوبی کوریا له لورې څه غبرګون څرګند کړی؟
د روسیې د پوځ د اوږد واټن هوایي ځواک قومندان برید جنرال سرګی کوبیلاش پرون په مسکو کې وی خبري غونډه ته ویل چې د دوی الوتکه د جنوبی کوریا یا جاپان د هوایی قلمرو سرغړونه نه ده کړې. د ویل چې د جنوبی کوریا الوتکو غیر مستقیم عمل کړی دی. د هم ویل چې پر روسیې الوتکه د جنوبی کوریا د الوتکو لوري د خبرداري دزینه دي شی او که دا کار د جنوبی کوریا الوتکو کړی وین به جواب به دوی نو پریشي.
ډیر مننه سروان صاحب.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اوس به دا اوریدونکو څو نظرونه واورو چې د ازادي رادیو پر پیغام سپتون کې شمیره باندې پریښنی.
ستاسو له پیغامونو
ان د ولسوالۍ سمې ځانګړې توالې د شرکوني او ډاکټر عبدالله ته مې ویل دا ده راغله خاطر باندې باید وټلې شي افغانستان ډېر ارتیاو وبوته لري او وایي چې ته هم ټول ارتیا په ټول افغانستان کې اول امنیت دویم وبوته په سلام په احترام زموږ دا خواهش دی چې دا د دهلی او به ریلا کې پر دند ولسوالۍ کې دا ټول باغات د زمینداری وچ سوله دا خلق باید غور او فکر وکړي چې دا خلکو ته خپل حق ورسیږي. مننه. د دلاور د رضاخان زوی د کلمته مسیدین کین متاسفانه سیمن په د بګرامې په 15 کلمته یو د احمدشاه بابا د احمدزی کلی کې منګه د چری بتخان نه په 3 کلمټر کې سړک لرو په متاسفانه ډېر خلک مریض سره کورونا لګرجو سره ډېر تکلیف یو متاسفانه منګه هله کو سی مثال کابل بار بار سرکونه جوړ شو د منګه د بګرامې د چری بتخان د کلی سړک خام ده هله چې سرمونیه مزینه سمور سړک کلینیک زر تر زر جوړ شي او مریضان لستون دو سره مخ دي. والسلام تلاور افغان
لوګار ولایت څخه ازری ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دا غدیا در عملیات چې دا ډېر بریالي او ښه نتیجه ورکړه باید دا عملیات لکړی سپین جماعت او منګل کوم تر سره شي. د پا وزیر څخه یې لکړو چې سپین جماعت او لکړی او منګل دا مهم مرکزونه دي طالبان.
سلام افغان
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
اوس به ورسو پاکستان ته. د نیویارک ټایمز رسپانی په پاکستان کې د ګلالی اسماعیل پروم د شوزو د حقونو د وی مدافع پاړه مقاله خبره کړې ده. ګلالی اسماعیل په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د بیدار انجونو پونم تعلیمی اداره درلوده چې د انجونو د تعلیم په برخه کې به فعالیت کاوه او خلک به خبرول او مرستي به کولې. ګلالی اسماعیل له دوه میاشتو راهیسې لا درکده. د نیویارک ټایمز ورسپانی په دې اړه په راپور کې لیکلي چې د پاکستان امنیتي ادارو د بشري حقونو د پیژندل سوي فعالې ګلالی اسماعیل پر ضد د قانوني مقدمو له درجولو نه وروسته د هغې په کور چاپه وهلې وه او د هغې نږدې ملګري او د هغې خپل خپلوان یې ځورولي دي او دوه میاشتې وسوې چې ده په منډه کې او تر اور لاندې ژوند کوي. د دغې مقالې مهمې برخې به شاهین بنیرای وړاندې کړي.
نیویارک ټایمز لیکي ګلالی اسماعیل ته په نړیواله کچه د ښځو د حقونو لپاره د اواز چتولو په بدل کې یو شمیر انعامونه او جایزې ورکړل شوې دي خو په خپل وطن پاکستان کې په هغې د بغاوت تور نه پورې کړل شوې دي. د ورځپاڼې په وینا هغه له تیرو دوو میاشتو چا نه درېدلې ان چې د پاکستان امنیتي ادارو هم نه ده موندلې چې په نتیجه کې د هغې په کور چاپی وهل شوي دي او د کورنۍ په وینا یې امنیتي ادارو د هغې دوستان او ډرایور نیولي او زورولي دي. د ګلالی اسماعیل خور سبا اسماعیل ورسپانې ته ویلي هیڅ تماس ورسره نه دی شوی ځکه چې د هغوی د ټلیفونونو سار کیږي. د سیاسي چارو په رسول بخش رئیس نیویارک ټایمز ته ویلي په پاکستان کې ډیر سیاسي انتشار دی خو د ګلالی اسماعیل پر ضد د ګامونو هغه ته څه قانوني جواز نه ښکاري. د پاکستان امنیتي ادارو په ګلالی اسماعیل د غداري ترهګرې سره د مرستې او د ادارو د بدنامولو تورونه پوري کړې دي خو ولې د هغې پر ضد یې په رسمي توګه دغه الزامونه نه دي رجسټر کړي. چارواکو ورسپانې ته د نومونو نه خودو په شرط ویلي چې د ښځو د حقونو لپاره د ګلالی اسماعیل په وکالت اعتراض نه لري خو زیاتوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په غونډو کې په ځینو څرګندونو سره ګلالی اسماعیل کرخې خپاړه ولیده. تیره اونۍ حکومت د هغې د مور پلار پر ضد مقدمې درج کړې او په هغوی د تورو پیسو د سپینولو او ترهګرو سره د مالی مرستو تورونه پورې کړل. د هغې پلار اسماعیل دغه تورونه رد کړي دي او وایي چې دا هر څه دروغ دي. ورسپانې په پای کې لیکلي دي چې د ګلالای اسماعیل کورنۍ ویر لري چې کچرې هغه ونیول شي نو پر ضد به په انصاف ولاړه مقدمه ونه چلول شي او د کلونو لپاره به په زندان کې واچول شي.
حکمت الله حماس له نادلی لیکلي عمران خان په یو شکل د اشکال ومنله چې د افغانستان په نامنیو کې د پاکستان لاس و. حکیم افغان لکندار لیکلي پاکستان هیڅکله زموږ په ګټه اقدام نه دی کړی، اوس که دا کار کوي له سخت اقتصادي فشار سره مخامخ دی. ګلزمان کمالزی له کونړه لیکلي دي عمران خان چې وایي زه به د طالبانو سره د خبرو لپاره مرسته وکړم، د پاکستان ټول مشران دروغجن دي او مخکې هم داسې خبرې کړې دي. او مظلوم یار د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي دي د افغانستان دا پیغام نسی لوستل کېدلی، اوریدونکو لطفا خپل پیغامونه واضح لیکئ. عزت الله رښتینی هم له کندهار څخه یو پیغام راستولی، لیکلي دي عمران خان زموږ په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي، فقط باید پاکستانی طالبان د افغانستان څخه بند کړي. اوس په ورسو نوریا سنوری د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیله مند دی چې د افغانستان د سولې په برخه کې په راتلونکو ورځو او میاشتو کې دوامداره پرمختګونه وګوري. هغه پرون په واشنګټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تر لیدنې وروسته دا خبره په خپل ټویټر پاڼه کې کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په واشنګټن کې د سولې انسټیټیوټ ته وویل د امریکا له سفر وروسته له طالبانو سره ګوري او هغوی به وهڅوي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. تر اوسه د افغانستان حکومت د عمران خان د دغو څرګندونو په اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان دغه راز ویلي ښایي طالبان ژر د کابل د امریکایي پوهنتون دوه استادان چې د 2014 کال په اګست کې تښتول شوي وو خوشي کړي. امریکایي استاد کیوین کینګ او استرالیایي استاد تیموتی ویکس تښتول شوي دي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې په د سبز ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو یو ماین چاودلی. د دې قمندانۍ وایان فردوس فرامرز نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار د ترخیلو په تنګ کې شوې، دا چې تلفات لري که نه په دې اړه به د ده په خبره نړیوال ځواکونه خبرې کوي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت اخیستی. په فرا کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې لږ تر لږه څلور پولیس وژل شوي او دوه ټپیان شوي. دا خبره د فرا د امنیې قمندانۍ وایانت محب الله محب کړې ده. د امریکا د حکومت پر ضد د ایران د سفر د بندیز په اړه رسمي شکایت ثبت شوی. دا شکایت په کالیفورنیا ایالت کې یو شمیر ایرانی ول اصل امریکایان وو د امریکا ځینو نورو اوسیدونکو ثبت کړی دی. او د راپورونو له مخې اسرائیل نن سهار وختي د سوریې په جنوب کې جولان لوړو ته نږدې د سوریې د پاوز او ملاتړو ځواکونو پر مرکزونو د توغندیو برید کړی دی.
اوس هم عبدالنافع همت د زهرو کاروان پروګرام سره.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد الله فيه ماتي ما او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپولر چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د محتاجونو شمیر ته په کتو سره د محتاجونو د درملنې امکانات ډیر لږ دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښتو راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
عدلی او قضایی مرکز شپږ دیرش کسان د نشه موادو د قاچاقو په تور په بند بندی محکوم کړل. له نشه موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ته وویل دا شپږ دیرش کسان چې افغان امنیتي ځواکونو په څو ولایتونو کې د نشه موادو د وویش قضیو په تور نیولي ول، د عدلی او قضایی مرکز ابتدایي او استیناف محکمو له یو څخه نیولې بیا تر پنځو کالو پورې په بند بندی محکوم کړل. دغه ډول د نشه موادو د قاچاق په تور وویش نور کسان هم عدلی او قضایی مرکز ته معرفي شوي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. د کورنیو چارو وزارت د ځانګړي قطعي پولیسو په فراه ولایت کې 138 تنه نشه یي او کیمیاوي مواد ونیول.
د فراد والی ویاند طارق برگزی آزادی رادیو ته ویل دا عملیات چې د سرطان د میاشتې پر 28مه نیټه د دې ولایت د بکوا ولسوالۍ په دوو کلی کې د نشې مواد پر کارخانو او زیرمو باندې وشول. په نتیجه کې یو سل اتیا ټنه هیروئین، ښیښه، چارس او کیمیاوي مواد ونیول شول.
دا د دغه مخالفینو دي چې دغه د طریقې دوی خپل تجهیزات او اکمالات دغه طریقې دوی تکمیلي او پیداکي او د دوی هغه غټ تجارت او منبع عایداتي همدغه دا خپل دا مواد چې دوی د فراده دغه ترلاسه راوړي او د نیمروز هغه منطقو چې دوی دغه طریقې د ایران کې
د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې وسلوال طالبان د دې کارخانو امنیت ساتي او د دې عملیاتو پر مهال پولیسو څه اندازه نظامی مهمات او وسلې هم نیولې دي. او دونه وروسته په خداده چې د کابل پولیسو ولس کسان د نشې موادو د خرڅلاو په تور ونیول. د کابل ولایت د امنیت کمانډانی ویاند فرامارس فردوس آزادۍ رادیو ته ویل د نشې موادو سره د مبارزې پولیسو د کابل ښار په اتو امنیتی حوزو د سابس او بګرامي ولسوالیو کې له پرچون خرڅونکو سره نږدې 10 کیلوګرامه نشي مواد نیولې دي. د یادونې وړ ده چې پولیسو په د سابس او بګرامي ولسوالیو کې د عملیاتو په نتیجه کې د نشي موادو دوی زیرمې موندلي او د دې زیرمو خواندانی هم نیولې دي.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د محتاجینو شمیر ته په کتو سره د محتاجینو د درملنې امکانات ډیر لږ دي.
د درې ځل په خپلم شپخانه ته لاړم، نن نو سبا به را لکونه به می داغینه بعد به زړه مات شوم.
په یو بل راپور کې به وارو چې لیکوال او خبريال حسن ابراهيمي چې په خوای نه شکوله اوس رخصوي او برته عادي ژوند تر اگرځیدلې دي.
مثلا توی خانواده ما خود ماشنوي با مواد مخدر بود، یعنی ما پدر معتاد
په کورنۍ کې له نشي مواد سره آشنا شوم.
دا چې په شونځي کې د نشي مواد پر ضد مبارزات څومره موثره او ګټوره ده، په دې اړه په کابل کې د مریم لیسې له وی معلمي سورایا سره مرکه لرو.
پرته لغنه موږ خپل په خپل کتابونه کې د مخدره توکو دي ازرار او یادزيانونو په حق له هم موږ یو عنوان د درس موږ لرو
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خدایا فضل وکړي نو موږ خدا کور نه لري خرڅ کړی.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر اساس په نړۍ کې له اوو متعدینو څخه یوازې یو د ځاندرملنه کولای شي. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری ازادي راډیو ته وویل که څه هم په افغانستان کې د محتاجونو د درملنې لپاره څه د پاسه سل روغتیایي مرکزونه او روغتونونه فعالیت کوي، خو بیا هم د محتاجونو شمیر ته په کتو سره دا امکانات لږ دي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور ته غوږ شو.
ناولې ماته ویل بیواز راواله به د ماته ویل چې دلته خو ځای نشته دی.
نصیر په پاکستان کې په نشه اخته شو. کله چې افغانستان ته راغی اولادونه یې په ښوونځي کې شامل کړل. خدای ډیر بیواز لوو، د کورنۍ د لګښت وس یې نه درلود. هغه و چې لکوره و تختید او په میاشتو میاشتو به لکوره ورکو. نصیر وایي چې یو ورځ په کوڅه کې ناست و او د خپلې کورنۍ په تیره بیا اولادونو د بیلتون په ویر کې ژړل چې د یوه ملا امام ورته پام شو. ملا امام نصیحت ورته وکړ او درملنې ته یې وهڅاوه. نصیر هم د ملا امام خبره ومنله او د درملنې لپاره روغتون ته ولاړ، خو روغتون ونه مانه. دې کار نصیر ناهیلی کړ او نور یې هم د نشو کندې ته ورواچوه.
د درې ځل زه په خپل شپخانه ته لاړم، نن او سبا به را لکونه به می داغینه بعد به زړه مات شوم، به می دی عمل نه مخ شوم. چې زما لار نه جوړیږي، زندگی می نه جوړیږي، داغینه مال هم دا مال خدمه چې دې ډیرانونو په دې لختو کې ناشته مسکمه.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې په نړۍ کې 201 میلیونه کسان په نشو اخته دي او 15 میلیونه کسانو ته د نشو له امله سیان وراوخته دي. د عامه روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې راکمولو ریاست مرستیال عبدالشکور حیدری آزادۍ رادیو ته ویل په افغانستان کې کال په کال معتادین ډیریږي، خو د درملنې امکانات یې لږ دي.
در مجموع 107 مرکز
په مجموعي ډول 105 مرکزونه د نشي موادو د غوښتنې راکمولو د ملي پروګرام لخوا کنټرولېږي. لدی ډلې څخه درو او یا مرکزونه د عامه روغتیا په وزارت پورې اړه لري او نور یې په نادولتي ټولنو پورې تړلې دي. دا ډول په جینو ولایتونو کې یو شمیر مرکزونه او کیمپونه هم شته چې په بشپړ ډول د خصوصي سکتور لخوا پیسې ورکول کیږي. دلته ستونزې ډېری خو اسانتیاوي لږ دي.
د هغې سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې ترسره شوه، په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر تر 200,000 ډیر و چې په مستقیم ډول یې نشه کوله، خو په مجموع کې څه د پاسه 3 میلیونه افغانانو ته د نشهیي موادو له امله زیان وراوښتی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یوازې د 4015 ناروغانو لپاره د بستري کېدو امکانات لري. د ملګرو ملتونو له نشهیي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په خپله تازه راپور کې له نشهیي موادو سره د دولتونو د مبارزې ترڅنګ د معتادینو د درملنې په برخه کې د نادولتي ټولنو رول هم مهم ګڼي. له نشهیي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نادولتي ټولنو اتحادی یا چتر مشر حاجي نصیب وایي چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې نادولتي ټولنې له مالي بحران سره مخ دي.
په دې چتر کې اوس فعلاً 8 مؤسسې شته. دغه مؤسسات په ډیرو ساحو کې کار کوي، خو یوه ساحه مشترکه ساحه هغه د معتادینو تداوی او د مخدره موادو کنټرول په باره کې دوی ټول مؤسسات پروژې لري، کارونه کوي. کله دا کومکونه کمی زموږ په خدماتو دا اثر گزار دي. خو چتر یو دا مسله هم په خپل اجنډا کې نیولې، کله چې کومکونه کمیږي د کمو کومکونو نه زیاته استفاده وشي. یو د هغه مسلو نه چې مونږ پی باس کړی هغه دا دی که مونږ وکولی شو چې هغه مالدار کسان چې هغوی معتاد دي او هغوی خپله رغونه وغواړي، هغوی ته د فیس په مقابل کې مونږ تداوی ورکړو، او هغه فیس د دوی بیا هغه چاته چې هغوی غریب دي او ناتوانه دي د هغوی تداوی ورباندې وکړو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سروې ښیي چې په سلو کې نږدې 60 کسان تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي، چې له عمل یې د کاري فرصتونو نشتوالی او نشهیي موادو ته اسانه لاسرسی بولي. خو طبي کارپوهان بیا د معتادینو په درملنه کې د معیاري درملنې نشتوالی هم په نشو باندې د بیا اخته کیدو عمده عامل بولي.
زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور مې اورېده. په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د معتادینو شمیر ته په کتو سره د معتادینو د درملنې امکانات ډېر لږ دي، بیا هم د معتادینو په نړۍ کې پاتې کیږو. حسن ابراهیمی هغه ژورنالیست او لیکوال دی چې اوس یې نشه پرېښې او بیرته خبریالۍ او لیکوالۍ ته راګرځېدلی دی. ابراهیمی 2 کاله مخکې له کورنیو رسنیو سره د خبریال په توګه کار کاوه، خو له خپلو معتادو ملګرو سره د شپې تر ناوخته پورې بانډارونو دی هم په نشو اخته کړ. 2 کاله د کابل ته پولیس وخته لاندې هیروین او شیشه وڅکول او ډول ډول ستونزې یې وګاللې، خو اوس ورو ورو بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځي. فرید حالمی د ده په اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
حسن ابراهیمی پاکی جامع اغوستی او خپل کاری دفتر ترازی. حسن ابراهیمی د ورځې په بهیر کې ډیر کار کوي. دای د صبح کابل ورسپانې لپاره په پهنتونونو کې د موتادو محصولو جنو په اړه لیکنه کوي.
ابراهیمی هستم. خوبی؟ گزارش امروزی در مورد کودکان کار در روضه شریف خواستم ببینم که تکمیل شده یا نشده، میتونیم برای ما بفرستیم امروز؟
دا چې ښاغلی ابراهیمی څنګه ولی نشو ته مخه کړه، دی وایي چې زه لا ماشوم وم چې پلار مې په کور کې هیروین څکول. له هماغه ماشومتوب څخه زه هم ورو ورو له نشهیي موادو سره آشنا شوم او خپل لومړی نشه مې له تریاکو څخه پیل کړه.
اصلا توی خانواده من خودم آشنایی با مواد مخدر بودم، یعنی من پدر معتاد.
په کورنۍ کې له نشهیي موادو سره آشنا شوم. پلار مې معتاد و، تریاک څکول. په ماشومتوب کې مې ذهن د پلار هغه نشو ونیو چې په کور کې به کولې. زه هم له هغه وخت څخه له نشهیي موادو سره آشنا شوم، خو خپل لومړی نشه مې له تریاکو څخه پیل کړه او وروسته مې په بازار کې نور نشهیي مواد هم استعمال کړل.
آمده بودم توی بازار مصرفی با اونا روی آوردم.
ابراهیمی د خپل زده کړو په وروستیو شپو او ورځو کې له ملګرو سره د شپې تر ناوخته پورې بانډارونه کول، چې په دې بانډارونو کې دی هم په نشو اخته سو. لومړی په چرسو او شرابو اخته سو او وروسته یې ښیښې او هیروینو ته مخه کړه، خو 2 کاله وروسته یې نشه پرېښودله. ابراهیمی د معتادینو د درملنې یو مرکز ته ولاړ او تر 45 ورځو بستري کېدو وروسته روغ سو او اوس ته پخوا په شان د خبریالۍ وظیفه اجرا کوي. دی په صبح کابل ورځپاڼه کې د ځان او نورو معتادو ځوانانو خاطرې لیکي او د دې خاطرو تر څنګ د نشهیي موادو د زیانونو په اړه هم لیکنې کوي. دی په دې ورځپاڼه کې یو کالم چلوي. د دې کالم نوم دی زه معتاد یم. د صبح کابل ورځپاڼې د امتیاز خاوند مختار پدرام وایي چې ابراهیمی په خپلو کارونو کې بریالی دی.
حسن ابراهیمی یک ظرفیت ویژه داره.
حسن ابراهیمی یو ځانګړی استعداد لري. موږ تر اوسه پورې لا هم نه یې توانېدلی چې دی پوره راویښ کړو. موږ هڅه کوو چې د حسن هغه استعداد بیرته راژوندی کړو چې تنه شو مخکې یې درلود. کمر د پخوانی استعداد برته وغوړو دی به وکولای سي چې خپل ټول توان سره کار وکړي
ای به صورت قدرتمنتر بتونه کار وکړي
د ابراهیمی کورنۍ په ایران کې وسیږي د دې یو نږدې ملګری او همکار زاهد مصطفی وایي چې ابراهیمی خپل ملګرو سره عادي چلن کوي خو د نشې دورې خاطرو ډیر اندېښمن کړی دی
که ما تقریبا 20 نوشته بیشترش است که سلسله وار کنم و ویراست میکنم و
ما این نږدې شل پر لپسې لیکنې ایډیټ او سمې کړې دي دا چې ابراهیمی زما ملګری دی او د نشې موادو په برخه کې یادښتونه هم لولم نو لږ تر لږه دومره پوهیږم چې دی اوس په خپله تیروتنه ښه پوهیدلی او غواړي چې پخوانی ژوند ته بیرته وګرځي د نشه تجربه کړه زیان یې ولید او اوس غواړي چې خپلې پخوانۍ تیروتنې ومني
حسن ابراهیمی د شباهت های یک طرفه عطر انارهای جنوب سمفونی سنگها او ملاقات با فراموشی هغه شعری مجموعه دي چې تر نشو مخکې لیکلی او چاپ سوی دي خو اوسنی لیکنې د نشو د دورې هغه ترخی خاطرې دي چې په صبح کابل ورځپاڼه کې په پرلپسې ډول چاپیږي او ډیر لوستونکي لري
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځنګړ خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې په شونځي کې د نشي مواد پر ضد مبارزات څومره موثره او ګټوره ده د شونځي ځینې استادان وړاندیز کوي چې باید د شونځي په درسي نصاب کې د نشې موادو د زیانونو په اړه معلوماتو ته هم ځای ورکړل شي دا چې د شونځي د وسنۍ نصاب په کوم کتابونو کې د نشې موادو زیانونو ته اشاره شوی او په شونځي کې له نشې موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده په دې اړه فرید حلیمی د مریم لیسې له یوې معلمې میرمن سورایا سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتل چې په شونځي کې د نشې موادو په اړه زده کوونکو ته د عامه پوهاوي وسنۍ بهیر څومره موثره او ګټور دی
کمپاین خو به خامخوا به ګټوري او خبره بده کې داسې که مستقیم په ټولګي کې راسي او مثلا په سنفو کې وګرځي او دا کمپاین کې یا ټول زده کوونکي پیو ځای کې سره یو ځای کې او دغه کمپاین وکي یا دغه د ازرار په باره کې باندې خبري وکي دا به ډیره موثره پرته لغنه موږ په خپل کتابونو کې هم په اتم سنف کې هم په یو لسم ټولګي کې موږ د مخادره توکو د ازرار یا د زیانونو په حق له هم موږ یو عنوان د درس مګلرو چې دا اوس هم په خپل په دیول سم سترګي کې دا درس ورکړ او د مو دي د څلور میاشتنی ازموینه کې هم دا سوالونه دي موږ شامل دي الته هم ډیر ښه معلومات ورکړ سوي دا خپل مخادره توکو مبارکي دغه د ازرار په باره کې هغه توکسي اختکی دی غو دي پر د لارخونی او د راهنمایي په اکلم خبرې ډیر پکې شوې دي
اوس په دې مورد غږی کوڅه د نشې توکو ازرار په مورد کې نو څومره خون کې معلومات لري
اغه خون کی چې د ادبیاتو درس ورکوي او د ادبیاتو مضمونی کډری کې پښتوي وګړي نسبت نور خون کو ته ډیر معلومات لري په دې خاطر منځ موږ په درسي کتابونو کې د یمنوان د مخادره توکو د ازرار او خپل مخادره توکو عنوان موږ لرو
سمره ارتیا چې په خوانځي کې د مخادره توکو په وړاندې زده کوونکو ته آگاهی ورکړ شي
ارتیا خو ډیر لیدل کی په خاطر زموږ ټولنه سده یو ورستپاتی ټولنه ده او پرستپاتی ټولنه کې معمولا د داسي مسائل زیاتوالي او په خصوص د ځوانانو په منځ کې ډیر زیاتې نو که په خوانځي یو کې کدي جنونو خوانځي دي کدي الکانو خوانځي دي کدا سی یو کمپاین شروع کی او په څنګه کې د رسنیو رول هم پکې ډیر ده سره رسنی هم کولای شي مثلا په کورو کې کولای شي دي مثلا ناستي ټلویزیون لا برنامه چې هم دوی د ازرار یا مثلا د غزیانونه یا دغه هغه څوک چې اختکیږي دغه مثالونه په تمثيلي په ټوټو کې مثلا هغه څوک چې په دغه مواد مخدر اخته دي مثلا کېدای شي دغه کوروت او لارسي لغوي سره مصايبي وکړي یعنی په هر لحاظ باندې کې یعنی مبارزه په دغه شکل باندې د ځوانانو په خصوص د ځوانانو په منځ کې د وډې رماسره ای کپ خوانځي کې دا او یا کپ کور کې دا او یا کم د رسنیو له طریقې دا
د پوهنې وزارت وایي چې دوی غوړي د مخدراتو کو ازرار په درسي نصاب کې شامل کی. استاد ستاسو په هان دا به سمره ګټوره به وي.
والی نه دا اوس هم د موږ په نصاب کې شامل ده. دا اوس هم د موږ د پښتو مضمون او د دری مضمون کې سل په سلو کې د موږ په نصاب کې شامل ده. او دا که په نورو مضامینو کې هم کې شاید څه ګټوره وي او هیڅ وخت به له ګټې نه خالي هم نه وي.
شاگردانو او دلته سے خون کے دوی درس ور کے دوی سمرا معلومات لري.
دین شای تو کو بار کې دای سیس ډیر معلومات ولري. خوب داسې مجموعي لحاظ باندې زه نس خبرې کولی خو مدام یعنی اکثریت چون باسواد طبقه ده او ټول دیو تجربه په اساس باندې ټول د خلکو ژوند دی تیر کړی او تجربه ډیر لري اتمن ډیر معلومات به ډیر خون کې ولري.
ځینې کورنۍ بیا په خپل کورنۍ کې موتات کسان هم لري. تاسو نو اغوی زده کوونکو ته څه لارښوونه کوي چې دوی خپل ځان وساتي او بل خواته دغه موتاد کسانو ته مرسته وکړي؟
کاراتو کاراتو د موږ وظیفه ده چون موږ یو عنوان د درس ده نو دغه موږ وظیفه ده باید موږ هر هغه څوک چې مثلا په کورنۍ کې دوی داسې یو مشکل ولري موږ لارې ورښودلې دي چې مثلا هغه باید کومې لارې ته له کومو لارو نه استفاده وکړي. دوی مثلا په اول قدم کې باید کوم کارونه وکړي، په دوم قدم کې کوم کارونه وکړي، یا هغه څوک چې مثلا ډېر په اول سټیپ کې ده هغه مثلا هغه روغتونونه چې د مخدره توکو ضد باندې مثلا خلک داسې هلته بستر کېږي او هلته د هغو ګټه اخلي د غوله پنځه شپږ میاشتې، یعنی هغه لارښوونې هم موږ ورته کړي دي. کېدای شي مثلا که په کورنۍ کې داسې یو څوک تاسې ولري کولی شي مثلا دغه شفاخانو ته مراجعه وکړي او د دوی د تداوي په هکله تاسې توجه وکړئ.
او ستاسو په ښوونځي کې نو څومره تدابیر د دې لپاره شته چې ځینې شاګردان او نشه یي توکي انتقال نه کړي دلته ښوونځي کې؟ او څومره د دې امکانات شته؟ ستاسو څه تدابیر ورته لرئ؟
داس داس مو خوانځي خو دینجونو خوانځي او دینجونو په منځ کې ډیره کمه ده. مثلا ډیر سي د الیکانو په منځ کې ده او انجونی اوس خو دا نوې انجونی دي د ځوانانی دي. فکر نه کوم چې موږ له داسې مشکل سره په مکتب کې مخامخ اوسې. هیڅ داسې مشکل سره موږ مخامخ نه یو. او بیا موږ په دروازې په خلو کې انضباطي ګروپ لرو. د موږ انضباطي ګروپ د دوی روزمره د دوی بکسونه تلاشي کوي. کدا سې کوم مسله احیانا اصلا خو د ما په یاد کې نه راځي داسې یو مسله سوي بیا هم که احیانا داسې یو مسله یي بیا هغه موږ د صنفونو د نگرانانو له طریقه د صنفونو د نمایندګانو له طریقه لغه مسلې چې موږ خبرېږو او تر اوسه زه له داسې یو ستی سره په مکتب کې نه یم مخامخ شوی.
په ښوونځي کې له نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې مو په کابل کې له یوې معلمې سرایا سره زموږ د همکار فرید حلیمې مرکه اورېده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې بشیر په کور کې ناست وي چې د دروازې زنګ وهل کیږي. بشیر چې دروازه خلاصوي نه ګوري چې د کور مخ ته پولیس ولاړ دي. پولیس بشیر ته وایي چې تاله لاسه یو چا شکایت کړی دی، وایي چې کور له باندې خرڅ کړی دی خو اوس یې نه راسپاري. بشیر چې کور یې نه دی خرڅ کړی حیرانیږي او پولیس ته وایي چې ما خو کور پر هیچا باندې نه دی خرڅ کړی. دا چې د بشیر په کور چا دعوه کړې ده اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
یار سلطان نن نشه ډیر خوند وکړ. کور دې ودان چې یارانو ته دغه سي میلمستیاوې جوړوي. خدای دې تل خان او ودا لره.
مشر جانا مس یاران دې ژوند دی وي متن دې وایي چې خان یې په یاران یې بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم.
بشیر جانا تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول، خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي. دا اوس یې زنګ وهلی و چې پر لاره یو.
زه ښه دی چې را روان دي. نشاو میلا له یارانو سره خوند کوي. چې یاران نه وي ارز بیابان کاری
یارا بشیر جانا گل خبر دی وکڑا ریخ پیام چی یارا نوی سڑی تا مانی ام کاندوالا کاری
غزل جانا یو بلا خبر میرا یاد شوا خبر شم چی کورا نیسی کسانگا
بس دستی او بولا چی رانی ولی می ده
گورا والگا تو که ما که وایا دیتیا وایا
ریخنیا وایا که این منی داده دای کوالا دا بس یواز شایدان یه پاتی دی یو شاید با می تشی دقل تنگو تا ولا گوا او سلو رکسونه دیم راکا
یار سلطان بختواری یکسونه تیار پا جیب گیر اثر دی
یار باشید جانا خدای دی جوانده لرا راک اکسونه دی راکا
ها داده وای خلا بل کار وایا
بل نزوانی وکا چی پا دی کولا که دی شاید پا صفات گوتا ولا گوا رنگ داده ما سنشتا
یوانه چی سلواری خوبا گوتا ولا گوا ترا دی خواهی که زورا ورا
داده این دقل سن گوتا ولا گوا
سمت داده گوتا میولا گوا دا خود زلور پانی دی کنا
زلور پانی دی پا طول و پانو پانده گوتا ولا گوا آن دقل سن گوتا ولا گوا
داده دلتا می گوتا ولا گوا
خیر ویسی دقل سن گوتا ولا گوا
تو بداره که داده دلتا می گوتا ولا گوا
خیر ویسی دقل سن گوتا ولا گوا
دای بلا گوتا
خیر ویسی دای و بلا مباتی دا دقل سن گوتا ولا گوا
داده دلتا هم گوتا ولا گوا او دای هم تو بداره
ما خلاشو
خلاشو؟
او خلاشو خیر ویسی
خلاش گلدانا او دی نوه چی دا کور چی ری دی
دا کور تا تم در معلوم دی دیر دیلی دلی دی دوم را خدر تا معلوم دی لکه پکی اوزی دلی چی خوزی ندر خیاب
عجیب دا دا با کم کور وی
ما پس گرزد دین دول خاک با سپا واوری
چه دا با چوک وی؟
داده در اخلاب سلام علیکم
و علیکم سلام
قماندان صاحب خدای دی خیر کی څنګه راغلی است
یو چاستا پاره شکایت کړی دی
څه شی زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
وای چې پرمې کور خرڅ کړی دی یو میاشت وخت غوخته او خو درې میاشتې تیرې شوې دي لا کور نه را تسلیموي
څوک وای ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دامه خامخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
قماندان صاحب سامه دا سلطان پیژنم لبل چا څخه به کور رانی ولی وی ما کور نه دی ور باندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ور باندې خرڅ کړی دی ما ته قواله را ښکاره کړه تا ګوته ور باندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ور باندې لګېدلې دي
قماندان صاحب اشتباه ځنه شوې ده زه نه یم بل بشیر به وي
زه په هر څه پوه یم همدا ته ستا یوه ویډیو یې هم را ښکاره کړه تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم
سمه ده قماندان صاحب زه به ور کور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوندم بیا به در سره ولاړ شم هوا سړه ده
سمه ده ورشه خو ژر راشه چې ناوخته کېږي
و سړیا ولې داسې ورخطا یې په دروازه کې څوک و خیرت خو به وي
بس ښځې پوښتنه مه کوه کور مو سپېره شو
ولې ولې خدای دې خیر کړي څه پېښه ده
پولیس راغلی دي وایي تا کور خرڅ کړی دی
خدایا فضل وکړې نه موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلې دي ویډیو دې هم راسره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چل او فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولې دي
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
لطا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خدا ده چې زه هغه وخت نشوم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده. ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی، ته مو شاهد یې. زه هم نشه وم، قباله مې ونه لوسته، بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل.
د غم نشه دې شه، ستا نشو خو زموږ مینه راس پیدا کړه. دغه یو کور مو درلود، اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو؟
دا ټول زما له لاسه دي. که ما نشه نه کولی، اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی؟
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.